درنو دوستانو ستړي مشهي ته ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبری خپرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. د جمهوریت نظام پر مهال د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن بیرته افغانستان ته ستون شو. ښاغلی عبدالله درې څلوېښت ورځې وړاندې له کابله وتلی و. هغه د کابل په حامد کرزي هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل هیله یې دا ده چې ټول افغانان په خپل وطن کې په آرامۍ او عدالت کې ژوند وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي نړیواله ټولنه باید افغانستان له یاده ونه باسي. یونیچر وایي له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه باید په دې هیواد کې بشري وضعیت ته په کتو له میلیونونو انسانانو سره بیړنیو مرستو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي په افغانستان کې 22 میلیونه وګړي مرستو ته اړتیا لري، خو که بیړنۍ مرستې ونه رسیږي زرګونه ماشومان به د خوارځواکۍ له امله مړه شي. په ولایتونو کې د خزو چارو ریاستونه د خزو لپاره د تخنیکی زده کړو په ادارو بدل شوي دي. د فرا د خزو د چارو ریاست مخکنی چارواکي وایي د دې موضوع په اړه د طالبانو له حکومت یو مکتوب ورسېدلی دی. دوی زیاتوي تر اوسه په دې چوکاټ کې کار نه دی پیل کړی، خو د خزو د اقتصادي پرمختګ لپاره له یو شمېر موسسو سره له کوره همکاري کوي. په داسې حال کې چې روسیه د اوکراین په ویجاړولو تورنه ده، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي امریکا او متحدان باید د افغانستان د بیا رغونې مسؤلیت په غاړه واخلي. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په ورځ په مسکو کې د ترکمنستان له نوي ټاکل شوي ولسمشر سردار بیردی محمدوف سره د کتنې پر مهال وکړې. د ولادیمیر پوتین دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې دا هیواد د خپل ګاونډي اوکراین پر ضد پوځي عملیات پیل کړي او د اوکراین په ځینو برخو کې لا هم جګړه روانه ده. او د بدن د ښکلا د برخې یو شمېر ورزشکاران وایي طالبانو ترې غوښتي څو د ورزش کولو پر مهال د بدن ټول غړي پټ کړي. دوی وایي دغه امر ورته د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا ورکړل شوی دی. دوستانو تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړی وړاندې به په دې خبرونه کې واوري چې د روغدو میرمنو د روغتیا پالان وایي چې د روغدو میرمنو شمیر رستر بلی په زیاتی دود او په روغتیا مرکزونو کې هم د دوی د درملن لپاره لازم ظرفیتونه نشته دي. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. د سپورت ونیس پروګرام هم له یاده مباسي او همدارنګه به که وخت او ځین نور ریپورټونه او مطالب هم درته وړاندې کړو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دوستانو تاسو موږ غږله ازادي رادیو ناوړی وس هم دی ازادي رادیو خبري ټولګه ترازو دی. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.15 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د ملي بي پخلاینې د علي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن بیرته افغانستان تستون شو. ښاغلی عبدالله درې څلوېښت ورځې وړاندې له کابله وتلی و. هغه د کابل په حامد کرزي هوایي ډګر کې رسنیو ته ویل هیله یې دا ده چې ټول افغانان په خپل وطن کې په آرامۍ او عدالت کې ژوند وکړي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
عبدالله عبدالله چې له افغانستانه یې د وتو په اړه ضد نقیص راپورونه سته نن بیرته کابل ته ستون سه. ښاغلي عبدالله د کابل حامد کرزي هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل د خپلې کورنۍ لیدو لپاره له افغانستانه وتلی و او خوښ دی چې بیرته خپل وطن ته ستنیږي.
بیرته خپل وطن افغانستان ته راستون شو. زما هیله همدا ده چې ټول افغانان په آرامۍ د عدالت تر سیوري لاندې او په فضا کې په خپل وطن کې ژوند وکړي. دا د اوسني سرپرست حکومت څخه د ټولو غوښتنه ده او ټول یې غواړي.
د جمهوری نظام پر مهال د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله درې څلوېښت ورځې وړاندې له کابله دوبۍ او بیا له هغه ځایه هند ته ولاړ. هغه له افغانستانه د باندې د خپل سفر پر مهال له یو شمېر بهرنیو چارواکو سره هم کتلي و. د جون په لومړۍ نیټه د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر ډوید مارتینو په خپله رسمي ټویټر پاڼه ولیکل ښاغلي عبدالله سره یې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان پر وضعیت او د افغانانو پر وړاندې د ننګونو په اړه خبرې کړي دي. عبدالله عبدالله له هېواده تر وتو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي توماس ویست سره هم کتلی و. له افغانستان تر وتلو وروسته ښاغلي عبدالله د ساور میاستې په درویشتمه د یوې موضوع په اړه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي و چې په پنجشیر، تخار، اندراب او خوست کې پوځیانو د ملکیانو په صحرایي محکمې وزلو او شکنجه کولو لاس پورې کړی او هغه یې غندلی و. ښاغلي عبدالله لیکلي و چې او پر نجونو او ښځو د بندیزونو لګول به هیواد د لا نورې انزوا په لور وړلو او قومي لانجو لامل وګرځوي او بالاخره هیواد د کورنیو جګړو پر لور بیایي. که څه هم هغه مهال په دې برخو کې د طالبانو او د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت جبهې د ځواکونو ترمنځ جګړه روانه وه او طالبان پر دې تورن شوي وو چې په هغو ولایتونو کې له ملکیانو سره ناسم چلند کوه، خو ښاغلي عبدالله د هیڅ ډلې نوم نه واخیستی. طالبانو هم دغه تورونه او ادعاوې رد کړي دي. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې عبدالله عبدالله او پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د طالبانو لخوا په کور دننه نظربند و او ښاغلي عبدالله ته په مشروع ډول له کابله د وتو اجازه ورکړل شوې وه. خپله ښاغلي عبدالله تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی منلې وه چې طالبانو یې دوه ځله د سفر مخنیوی کړی دی. د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله داسې مهال کابل ته بیرته ستنېږي چې د طالبانو د حکومت د افغان سیاستوالو سره د تماس کمیسیون هم ویلي چې د دوی په هڅو د مخنیوي نظام څو چارواکي افغانستان ته ستانه شوي دي، خو نیوکه پر دې ده چې طالبانو له دې پروسې یوازې د سیاسي ګټو لپاره استفاده کړې او تر اوسه یې افغانستان ته ستانه شویو چارواکو ته په هیڅ برخه کې کار او مسؤلیت نه دی سپارلی. له طالبانو مقابل ته د ښاغلي عبدالله د ستنېدو په اړه وپوښتل، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد په دې اړه ځواب رانه کړ.
هم ولیدل چې د جمهوري نظام پر مهال د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن بیرته کابل ته ستون شو. نوموړی د کابل په حامد کرزی هوایي ډګر کې رسنیو ته ویل هیله یې دا ده چې ټول افغانان په خپل وطن کې په آرامۍ او عدالت کې ژوند وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي نړیواله ټولنه باید افغانستان له یاده ونه باسي. UNHCR وایي له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه باید په دې هیواد کې بشري وضعیت ته په کتو له میلیونونو انسانانو سره بیړنیو مرستو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداروي په افغانستان کې 22 میلیونه وګړي مرستو ته اړتیا لري، خو که بیړنۍ مرستې ونه رسیږي زرګونه ماشومان به د خوراکي د خوارځواکۍ له امله مړ شي. جزئیات په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د بیوزلۍ، فقر او لوګي په اړه د اندیښنو دوام. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانانو د خوندیتوب او د بشري حقوقو د پاللو لپاره میلیونونو افغانانو سره مرستې وکړي. یونیسیف په خپل ټویټر پاڼه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو هغه ویډیو خپره کړې چې په کې لیکل شوی افغانان د نړۍ له تر ټولو سخت بشري ناورین سره مخ دي. په دې ویډیو کې که څه هم ادعا شوی چې سکه علي په ډیرو برخو کې بیوزلو افغانانو ته مرستې رسولې، خو داسې مهال چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقوقو لګواخ سره مختی نړیواله ټولنه باید له افغانستان له یاده ونه باسي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا هم په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي غوښتنه کوي. د ادارې هم یو ویډیو کې چې د بیوزلو او لوګي سره مخ افغانانو ژوند پکې منعکس شوی په لنډو پیغامونو کې لیکلي، داسې مهال چې په کور دننه 15.1 میلیون افغانان بې ځای شوي او وچکالي هم ژوند لا پسې سخت کړی. دا هیواد له زپون کې بشري ناورین سره مخ دی. د اوچا له قوله په افغانستان کې 22 میلیونه وګړي سملاسي بشري مرستو ته اړتیا لري او کچېری د مرستې په خپل وخت ونه رسیږي زرګونه ماشومان به د خوارځواکۍ لامل مړ شي. له طالبانو مو د دې اندخنو په اړه وپوښتل، خو ځواب یې رانه کړ. مګر له دې وړاندې که څه هم منلي چې په افغانستان کې بېوزلي زیاته شوې، خو وایي دا ناورین په هغه کچه هم نه دی چې نړیوالې وایي. پرون د انګلستان د اوسني حکومت د اپوزیسیون کارګر ګوند مرستیال ډیوډ لامی چې تازه له افغانستان خپل وطن ته ستون شوی وویل هغه څه چې په افغانستان کې لیدلې د ډېر بد وضعیت ښکارندوی دي. خغلی لامی په یو ټلویزیونی مرکه کې ویل که څه هم افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له وتو مخکې هم وضعیت ډیر کړکیچنو، خو اوس لا پسې خراب شوی. لامی چې د افغانستان په روغتونونو او نورو ځایونو ګرځېدلې زیاته کړې، په افغانستان کې ماشومان د لوږې له امله مرګ ته نږدې دي. هغه دا هم ویلي چې په افغانستان کې نږدې 80% خلک بې وزلۍ او لوږې سره مخ دي او اړتیا ده چې نړیواله ټولنه یې لاسنیوی وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي راډیو ته خوږی په داسې حال کې چې روسیا د اوکران په ویجاړولو تورنه ده، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي امریکا او متحدان باید د افغانستان د بیا رغونې مسولیت په غاړه واخلي. نو مولده سرګندونې د جمعې په ورځ په مسکو کې ترکمنستان له نوي ټاکل شوی ولسمشر سردار بیردی محمدوف سره د کتنې پر مهال وکړي. د ولادیمیر پوتین د سرګندونې په داسې حال کې دي چې دا هیواد د خپل ګاونډي اوکران پر ضد پوځي عملیاتو کې بوخت او د اوکران په ځینو برخو کې لا هم جګړه روانه ده. تفصیلي په دې ریپورت کې اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې کرملین ته د ترکمنستان د منتخب ولسمشر بیردی محمدوف د لومړي سفر کوربه و. نوموړي د افغانستان له شمال لویدیځ ګاونډي هیواد ولسمشر سره په کتنه کې پر امریکا او متحدینو چې په افغانستان کې حضور درلود غږ وکړ چې د دغه هیواد د بیا رغونې مسولیت پر غاړه واخلي. ولادیمیر پوتین وویل:
موږ په کلکه باور لرو چې د افغانستان د بیا رغونې اصلي مسولیت په اصل کې د متحدو ایالاتو او د هغه د متحدینو په غاړه ده چې د شلکنن حضور په ترڅ کې افغانستان یو نازک او حساس پړاو ته رسولی دی.
پوتین دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې امریکا، اروپا او د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل له امله په غوسه دي. په اوکراین باندې د مسکو د یرغل له امله د دغه هیواد ځینې برخې ویجاړې شوې دي. روسیه هم د فبروري په وروستیو کې په اوکراین کې د جګړې له پیل وروسته د نړۍ له بېساري بندیزونو سره مخ شوه. پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین مارج وایي پوتین هڅه کوي د افغانستان د بیا رغونې مسله راپورته کړي او پر واشنگټن او متحدینو یې ملامتي واچوي څو په اوکراین باندې د برید او د هغه د درانه زیانونو فشار کم کړي.
پوتین دی عراق خبر نه یاد دی، امریکا په عراق کې هم کړی او په لیبیا کې هم کړی، مصر کې هم کړی و، یمن نور جوړ کې هم کړی ده. مارا مگر نه یاد دی دا یادې خپل موخه ده پر دې لپاره چې امریکا ډیر زیات یا غرب یا ناتو دا هیوادونه نیوکه په اوکراین باندې کوي او په نړیوالو اصولو نړیواله قانونو کې دا ملامتۍ په ملګرو ملتونو د مشهور په بنیاد باندې چې تاسو اوس په غیر قانوني او مثلا غیر مشروع حمله په اوکراین باندې په هرین دی بل هیواد
که د افغانستان د تاریخ پانو ته وکتل سی په 1980 لسیزه کې پخوانی شوروي اتحاد نه کاله په افغانستان کې پوځي حضور درلود او له هغه وروسته د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د حکومت ملاتړ کاوه. خو د عزیز الدین مارج په خبره شوروي اتحاد بیا رغونې په برخه کې یا د قربانیانو کورنیو ته د خسارې د ورکولو په برخه کې په هغه جګړه کې چې د افغانستان ډیری زیربناوې ویجاړې کړي او درنه مرګزوب لري اړولې هیڅ مسولیت پر غاړه ونه خسته. خو برعکس شل کاله وړاندې د پخواني ولسمشر حامد کرزي له واکمنې وروسته روسیې له افغانستان وغوښتل چې د افغانستان د کمونیستي حکومتونو پورونه ورکړي، هغه پورونه چې روسیې وروسته افغانستان ته وبخل. امریکا او متحدینو یې د اګست په 1 د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د دوهې د تړون له مخې په افغانستان کې پوځي حضور پای ته ورساوه او افغان حکومت د لویدیځ په ملاتړ د طالبانو په لاس سقوط وکړ.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او 11.8 شپږ مترو اوریدلای سي.
دوستانو دې ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دول شپږ نوي ام اوریدل شي. همدارنګا دی اف ام په دی اف ام لالاري زموږ خبرونه په 0.5 په ټول افغانستان کې البته په لویو خارونو کې په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. تاسو کولای شئ چې زموږ مطالب، خبرونه او ریپورټونه له نور تفصیل، عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره زموږ په ویب سایټ ازادي راډیو ډاٹ کام کې وګورئ. همدارنګا زموږ د فیسبوک پاڼه هم تعقیبولی شئ، facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک پاڼه ده. تاسو هم کولای شئ چې موږ ته خپل پیغامونه راوستوي، همدارنګه هغه که صوتي پیغامونه یا غږیز پیغامونه او یا هم ویډیوي پیغامونه چې تاسو پکې د خپل سیمې د حالاتو په اړه موږ سره وغږیږئ، موږ به تاسو غږیز پیغامونه په راډیو او تاسو تصویري پیغامونه یا ویډیوي پیغامونه په خپل ویب سایټ او فیسبوک پاڼه خبرې کو. تاسو کولای شئ چې د واتس اپ په د ازادي راډیو د واتس اپ په شمیرو باندې لا موږ سره تماس ونیسئ او خپل غږیز پیغامونه راته ووایئ. د بدن د ښکلا د برخې یو شمیر ورزشکاران وایي طالبانو ترې غوښتي څو د ورزش کولو پر مهال د بدن ټول غړي پټ کړي. دوی وایي دغه امر ورته د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا ورکړل شوی دی. موږ وختل په دې اړه د طالبانو د بدني روزنې او ورزش ریاست نظر هم واخلو، خو اړیکې جواب نکړي. جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
از وقتی که طالبان به قدرت رسیدن است، هر روز برای مردم یک سری مشکلات.
محمد چله تیرو چلورو کلونو راهیسی په کابل کې د بدن د خلا یا جیم په برخه کې ورزش کوي. د طالبانو لوروستي اقدام نه خوښ دی او وایي چې په نارینه و هم د محدودیتونو لړۍ پیل شو. د هغه په خبره د طالبانو دغه ډول محدودیتونه ل ورزش د ځوانانو زړه توروي او د ورزش لپاره د خطر یو زنګ دی.
در جایی که ما تمرین میکنیم طبقه
هغه ځای کې چې موږ ورزش کوو هلته ټول نارینه دي، خو د طالبانو دغه ډول غوښتنې هیڅ دیني اړخ نه لري او دغه ډول چارې ورزشکارانو ته زیاتې ستونزې پیدا کوي
و این درخواست مشکلات زیات را برای ورزشکارو خلق کرده است.
وس پختنه داده چې د بدن د خکلا د برخي ورزشکاران باید څه ډول جامې وکاروي. د یو شمیر شخصي کلبونو مسؤلان له ازادي رادیو سره په خبرو کې وای دوی ته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا ویل شوی چې د بدن د خکلا برخي ورزشکاران باید داسې جامې ونه کاروي چې په هغه کې ځنګنونه او لنامه ښکته برخي پټې نوي. د دغه کلبونو مسؤلان او نو خپل چنمونه په راپور کې خبرو کړو. د دغه ورزش یو شمیر روزون کې بیا وای د بدن خکلا په تیر پړاو سیالوي کې ورزشکارانو د پردي ترشاد داورانو په حضور کې خپل سیالي وکړي او پایلو به بیا د هغو جامو په وسیله وشوه چې طالبانو یې غوښتنه کړې وه. د دغه روزون کې اندېښنه ده چې نشي کولی په دغه ډول جامو سره نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. مهدي چې په کابل کې د ښوونې او روزنې له پوهنځي فارغه شوی او له تیرو څو کلونو راهیسې ورزش کوي وایي په دغه ورزش کې ورزشکار باید د خپل د بدن هغه برخې نندارې ته وړاندې کړي چې له تیرو څو کلونو راهیسې ورته کار کړی. هغه ازادي رادیو ته وویل
په دې ورزش کې باید هر شیبه د تمرین پر مهال د خپل بدن ځینې برخې وګوري او په دې باید پوه شي چې څه تغییر پکې راغلی. په دې باید پوه شي چې اول څه ډول وو خو اوس څه ډول دی.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو د دوی ویاندویانو زموږ اړیکې را ځواب نه کړې. له دې وړاندې طالبانو په ملي اولمپیک کمیټه کې هغه افغان میرمنه چې ورزش کوو منع کړې وي او تر اوسه دوی ته د ورزش کولو اجازه نه ده ورکړل شوې. د خپرو شویو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې له زورو زیات خصوصي کلبونه شته چې په دې کې د بدن ښکلا د برخې مینوال زیات دي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوستانو وړاندې په دې خبرونه کې ستاسو له ریپورتونو څو او به ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. لدې به مو خبر کو چې د روغدو میرمنو روغتیا پالان وایي د روغدو یا په نشئی موادو د معتادو میرمنو شمیر او رس تر بلې په زیاتېدو دی او په روغتیایي مرکزونو کې هم د دوی درملنې لپاره لازمي وړتیاوې نشته دي. همدارنګه به د خبرونې په دوهمه نمایي کې تاسو د تاند څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو خبرونه ده اغام واوري. د سپورت ونظام لرو، د سپورت پروګرام به واوري، خو مخکې له دې چې د سپورت په پروګرام کې د سپورت په اړه ډیر نور مطالب واوري، راځي د نن ورځې سپورتي خبرونه به واورو.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن له هند سره د سیالي ډګر ته ښکته کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې یا د سیالي د افغانستان په وخت 1:30 بجې ماخام پیلېږي. د فدراسیون په وینا ملي لوبډله د یاد سیالي لپاره پوره چمتووالی لري او کېدونکې لوبه د هندوستان په کلکتې ښار کې ده. افغانستان له دې وړاندې له هانګ کانګ سره لوبه وکړه چې یو په دوی ماتې وخوړه. یاد سیالي روانه میاشت په هند کې پیل شوې او مخه د 2023 کال د آسیا ملتونو جام ته لاره پیدا کول دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له زیمبابوې سره د شلوریزو سیالیو لوبلړې پیلوي. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د یادې لوبلړۍ لومړۍ لوبه د افغانستان په وخت شاوخوا 4:00 بجې پیلېږي. د بورډ په خبره د دې لوبلړۍ دوه نورې لوبې به د روانې میلادي میاشت په 2:00 او 4:00 وي. د کرکټ بورډ په خبره که افغان لوبډله دغه لوبلړۍ وګټي نیغ په نیغه کولی شي چې د کرکټ شلوریز نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. افغان لوبډله له دې وړاندې د زیمبابوې سره درې د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړې وه چې درې واړه لوبي وګټلې او د نړیوال جام سوپر لیگ په جدول کې د خو نمبرو په اخیستلو سره مخکې شو. او سویلی افریقا تیر ورځ هندوستان ته د اوو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې هندوستان له سویلی افریقا سره د شلو ورځو لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې د ټولو وکټو په سوځېدو سره په شلو ورونو کې 211 د منډو هدف وټاکه. سویلی افریقا یاد هدف د اوو وکټو په لرلو سره په 19 اور کې پوره او لومړۍ لوبه یې له هندوستان نه وګټله. دغه سیالۍ د نړیوال جام لپاره د سوپر لیگ لوبې دي چې د کرکټ نړیوال شورا د مهالویش له مخې په بیلابیلو هیوادونو کې ترسره کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دا راپورونه مرکه او اوریدونکو برخه ته مهرکلی کوو. په دې برخه کې لومړنی ریپورت د معتادو میرمنو پاړه دی. د معتادو یا روغدو میرمنو روغتیا پالان وایي په نشه یي موادو د روغدو میرمنو شمیر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی او په روغتیایي مرکزونو کې هم د دوی د درملنې لپاره لازم ظرفیت نشته. روغتیا پالانې په روغتونونو کې د خو بسترونو، پوره خوړو او د روغدو کسانو لپاره د جامو د نشتون شکایت کوي. د روغتیا پالانو په باور سره لدی چې دا ستونزې په تیر حکومت کې هم وي، خو د طالبانو په بیا واکمنېدو سره زیاتې شوې. له بله پلوه یو شمیر خزینه فعالانې وایي د خزینه معتادینو شمیر زیات شوی او د چارې په ټولنه او کورنیو کې تاوتریخوالی زیات کړی دی. جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
عادلی په 14 کلنۍ کې د خپل خوښې پرته واده کړی. د عادلی د روغدو کېدو کیسې د ژوند د نورو سختو ستونزو په څیر له هغې د تل لپاره خوښي اخیستې.
دام کرات کول زبام کرار کرار لاند د په بغل کې برته ون چې یو د دراک د و د دراک کرا کرا د غس کرار وسره مختص و او کرار د د سره د ورځ دی واڅ کول یو ار لاړ دوه ور دا تک کال کې چې ز پاخته يم.
خدای واز عدالت نه چې د کورنۍ غړي د روغ د کېدو اصلي عاملان دي. خای نور داسې کسان هم وی چې د خپل خاوند په وسیله یا هم د نور خپلوانو لاري نشه کول ته تشویق شوی وي. د عدالت څلور اولادونه دي. مشر لوري واده شوی خودري پاتې نور اولادونه یې په غیر مستقیم ډول په نشاخته شوی دي. نوموړی اوس مهال په فرا ولایت کې د خزو ماشومان لپاره د مخدره موادو د درملنې په یو مرکز کې بستره ده. لدی سره هم مهاله روغتیا پالان په دغه مرکز کې د ناروغانو لپاره د کافی امکاناتو د نشتون خبره کوي. په فرا ولایت کې د عام روغتیا ریاست مرستیال عبدالجبار شایق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ای بسترهای فعلی ما به هیچ وجه
زموږ اوسنی بسترونه د ناروغانو لپاره اصلا کافی نه دي. د دې لپاره چې د روغدو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي او د زیاتو بسترونو لپاره اړتیا ده. زموږ د مرکز بسترونه باید د تقاضا په اساس ډیر شي.
په کابل کې هم د خزینو پروختون کې ورته حالت دی. په کابل کې د خزینه او روغ د ناروغانو د سلبستریز روغتون رئیس ډاکټر شایسته وای سره لدی چې په تیر حکومت کې د درملنې او همدارس د ډاکټرانو د معاشونو په برخه کې ستونزې وي، خو اوس دغه ستونزې زیاتې شوې. هغه ازادي راډیو ته وویل
مواد غذایی مو کم شده، مریض ما سیر نمیکنه و یا ارزه لباس ما و یا
زمو خوراکی مواد کم شوی او ناروغانو هم سم نمریگی. جامع و تنظیفات و پا برخه کی هم کم اختراغلی. مخی با موگ ده ناروغانو لپاره ترکاری درلوده او نور مواد خوز موگ ده گازو او نور سنتوکو پا برخه کی لستونزو سرمخیو. موگ ده سره لده چی اجمنی را کرل شوی او ویل شوی چی امکانات مو در تخکو.
حالاتی که آمده خدمات ضعیف شده که یه هم واده داده شده که یه هم بهتر میشه.
لبل پلا و بیا پروین توفان پا فرا ولایت که مدنی فعاله ده. نموری وی ده خزینه و روگ دو کسانو پشمیر که زیادوال راغلی او ده غچار ده دیل عامل شوی چه پا طولن و کورانیو که ده تاوتریخوالی کچه زیاده شی.
در قسمت تداوی معتادین بسیار کارهای عملی اندک وجود داره که
در روغ دو کسانو په برخه کې کم کارونه شوی او دانشی کولای چې در روغ دو کسانو د زیاتېدو مخونی سی. دغه چاره در ټول خواو لپاره د اندیښنې وړ مسله ده. کورنۍ اندیښمنې دي. په کورنیو کې تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی. دغه چاره په ټولنه کې د یو ډول بینظمۍ سبب شوی.
به هم زدن جامعه ګرځیده.
د ازادي رادیو له نشي توک سره د مبارزي ځانګړي خبرونه د زهرو کاروان د راپورونو پر بنسټ له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول په نشي توکو دروغ د کسانو د څلور اتیا مرکزونو څخه نیم هغې وتړل شول چې په هغې کې و برخې هم د میرمنو ده. لدی سره خو کې د طالبانو مشر میاشت وړاندې د فرمان په صادرولو سره د نشې توکو کرکیله په ټول افغانستان کې منو ګرځوله، خو به هم په یو شمیر ګرم سیرو ولایتونو لکه هلمند کې کوکنار کرل او ټولیږي. سره لدی چې د خزینه او معتادینو د شمیر په اړه د طالبانو حکومت تازه ارقام نه دی وړاندې کړي، خو له دې وړاندې د تیر حکومت د نشې توکو د تقاضا د کمیدو ادارې ویلي وو چې شاوخوا 850,000 میرمنې له نشې توکو څخه استفاده کوي چې په کلنی ډول شاوخوا 2800 تر درملنې لاندې نیول کیږي.
وړاندې ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو، خو تر هغې مخکې یو بل رپورټ. د ناتو مرستیال مشر وایي داسې نښې نښانې نه ویني چې روسیه به په فنلینډ او سویډن د برید توان ولري. میر شیاجوانا پرون د غبرګولی په شلمه وویل په نږدې راتلونکي کې به په ناتو کې د دې دوو هیوادونو د غړیتوب په اړه پریکړه وشي. تفصیل له احمد تکله.
د ناتو د عمومي منشي مرستیال وایي چې په دې ټلواله کې د فنلند او سویډن د غړیتوب بهیر به ډیر وخت ونه نیسي او د ترکیې له توافق وروسته به د دې دوه هیوادونو غوښتنه عملي شي. میرشیا جوانا پرون په کوپنهاګن ښار کې د ډیموکراسۍ په نوم غونډې ته په وینا کې وویل چې اوس مهال فنلند او سویډن ته د روسیې له لوري کوم ګواښ نه ویني.
موږ هیڅ داسې نښې نشانې نه وینو چې روسیه به پر دې دوو هیوادونو چې په ناټو کې د غړیتوب هیله لري د برید توان یا نیت ولري. همداراز په دې موده کې د احتمالي خطرونو پر وړاندې باید محتاط او فعال اوسو، خو دا مهال هیڅ راز حقیقي خطر نه راته ښکاري.
فنلند او سویډن وروسته له هغه د ناټو د غړیتوب غوښتنه وکړه چې روسیه پر اوکراین یرغل وکړ. دواړه هیوادونه چې روسیه ته نږدې پراته دي ویریږي چې روسیه به برید پرې وکړي. که دا دوه هیوادونه د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي، د روسیې لپاره به پر دوی برید کول ګران کار وي، ځکه چې د ناټو د قانون د 15مې ماده په اساس د ناټو پر یوه غړي برید پر ټوله ټالواله د برید په معنا ده. خو ترکیه په ناټو کې د فنلند او سویډن له غړیتوب سره مخالفت کوي. اوسمهال له ترکیه سره چې د ناټو غړي د خبري روانې دي چې د دې دوه هیوادونو له غړیتوب سره له مخالفت خلاص واخلي. په پام کې ده چې د جون په 28مه د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د ناټو د سرمشریزې په اجنډا کې پر اوکراین د روسیې د یرغل ترڅنګ په ناټو کې د سویډن او فنلند د غړیتوب په اړه بحثونه هم شامل وي.
سیمه سدا د معروف ولسوالی د بارډر ته چیرمه یو الله جرغه ورتوای الله جرغه سیمه ده. نو پر دغه باندې د پاکستان له اړخه تار دی، زموږ لارې نسته. تقریبا د وړو غونې دا ټیم دلته په 14,000 پیدا له بولدا کې موږ راوړو 200 کرایه ده او تیل پر دغه چم ګران دی. طالبان چې کوم مرسته وکي وروره هغه باج خلکو ته ډیره ورسیږي، باج ته لوږ ورسیږي. سر د خلاص یو پارسل ورجی ګرسه و دا مسکنان ته واور کړی دی، بل مشای نه دی لدلی. نه روډ لرو نه کلینیک لرو. طالبان ته زموږ دا خواش دی دا زموږ روډ دی راپوخ کې کلینیک دی راکه. موږ مریضان موږ پاکستان ته بیای، پاکستان لار نه راکه، یغه پر لارې مرسي. دوی درې شپې موږ وتار ته وکړو موږ نه لکې. نه د شکرې دا زموږ خلک لري تر اوسه معروف ولسوالی فعال لانه ده. نه د شکرې په بابت کې طالبان خو پاکستان
افغانی ما د کندهار ولایت څخه تاسو ته پیغام پریږدم. په طالبانو باندې ټوله نړۍ د دې تر څنګ ټول افغانان خبریالان رسنۍ دا ټول اور باندې شخ کوي چې ټول شمول حکومت راولي په رسمیت کوم وو پیژنې. اقتصادي ستونزې به مېسته سي، سیاسي ستونزې به مېسته سي، هر څه به خدای خیر خیرت کوي. د ټول شمول حکومت څخه مطلب دا نه دی چې تاسو د تیر حکومت رئیسان وزیران والیان اداراولي بیرته په وسبه باندې وکړي، بلکې د ټول شمول حکومت څخه هدف دا دی چې تاسو چاري کارونه اهلي کار ته وسپاري. د مخابرات وزیر مو کمپیوټر ساينس پونځي ته وګماري، انجنیر وګماري، د اقتصاد رئیس مو، د اقتصاد وزیر مو، د اقتصاد پونځي فارغ وګماري، هم درکم شاروال مو، اداري او مدیریت چې ویلي حق خلګ وګماري. نو بیا تاسو یو ټول شمول حکومت نړۍ ته وړاندې کړئ. نو کله چې تاسو دغه خلک وګمارئ په دندو باندې، هم به افغانان درڅخه خوشاله وي، هم به نړیوال په نړۍ کې چې موږ کم قدرونه دي هغه به هم یوه ته دراتک د پاره زړه شي، ځکه هغه خلک چې تاسو دلته راغواړي د کمیسونو مو جوړ کړی دي هغه وایي چې دلته درس مزد څه وکم. په دولت کې وجبه نشته، د سیاسي فعالیت اجازه نشته، تجارت بند دی، نو زه څه شي وکم؟ نو ستاسو څخه هیله دي چې داسې یو تګلار برابر کړئ تر څو د پونتون پاریغي د پونتون استادان هغه کډرونه چې په دې برخه کې درسونه په نړیوالو موسسو کې داخل کې د افغانستان ویلي تر دغه سلوړو پوسټو پر ورسیږي تر څو خلکو ته خدمت وکړي. ملا صاحب په انجینری نه پوهیږي، ملا صاحب په کمپیوټر ساینس نه پوهیږي. هغه خلک چې اوس په حکومت کې ورسره داخل دي د تیر حکومت کارکوونکي، هغه د یوې روپۍ واک هم نه لري، او یا هم په تیر وخت چې کامیاب شوي دي په واسطو تللې دي. زموږ محصلین تکړه تکړه خلک دي، د پونتون څخه فارغ شوي دي، ښه استعداد او لیاقت لري. نو ستاسو څخه مې هیله ده چې دا پیغام بار بار نشر کړي تر څو د دې تر غوږو ورسیږي، ځکه طالبان اوس ډېر واټساپ کاروي، راډیو ته ډېر غوږ نه یې نیولی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
دوستانو اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د جمهوریت نظام پر مهال د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله نن بیرته افغانستان ته ستون شو. ښاغلی عبدالله درې څلوېښت ورځې وړاندې له کابل وتلی و. هغه د کابل په حامد کرزي هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل هیله یې دا ده چې ټول افغانان په خپل وطن کې په آرامۍ او عدالت کې ژوند وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای نړیواله ټولنه باید افغانستان له یادونه باسي. یونیټ سیار وای له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه باید په دې هیواد کې بشري وضعیت ته پکتو له ملیونونو انسانانو سره بیړنیو مرستو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وای په افغانستان کې 22 میلیونه وګړي مرستو ته اړتیا لري، خو که بیړنۍ مرستې ونه رسیږي زرګونه ماشومان به د خوارسواکۍ له امله مړه شي. په داسې حال کې چې روسیا د اوکراین په ویجاړولو تورنه ده، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي امریکا او متحدان باید د افغانستان د بیا رغونې مسؤلیت پر غاړه واخلي. نوموړي دغه څرګندونې د جمعې په ورځ په مسکو کې د ترکمنستان له نوي ټاکل شوي ولسمشر سردار بیردی محمدوف سره د کتنې پر مهال کړي. د ولادیمیر پوتین دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې دا هیواد د خپل ګاونډي اوکراین پر ضد پوځي عملیاتو کې ښکیل دی او د اوکراین په ځینو برخو کې جګړې تودې دي. او دا ناتو مرستیال مشر وایي داسې نښې نښانې نه ویني چې روسیه به پر فنلند او سویډن د برید توان ولري. میریشیا جووانا پرون وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د ناتو د دې دوو هیوادونو د غړیتوب په اړه پریکړه وکړي. او سم راځو ونیزو پروګرامونو ته. د سپورت خبرونه وړاندې کیږي، ورپسې تاندې څنګه مه هېروي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پېښنې
د لوبله میدان په یو بلونی زخبرونه کې مهرکلې کوم. درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. درنو ملګرو پروان خبرونه کې به اوري چې د افغانستان کرکټ بورډ د شپږیزه کرکټ لیګ لپاره د لوبغاړو د پیر یا ډرافت مراسم تر سره کړل. دا چې په دې مراسمو کې کوم کوم لوبغاړي د کوم لوبډلو لوري اخیستل شوی په دې اړه به بشپړ معلومات درکړو. دا به هم وایي چې د افغانستان یو شمیر خزینه ورزشکاران وایي چې د لسو میاشتو په تیریدو لا هم طالبان ورته د ورزش اجازه نه دا ورکړي. په دې اړه په یو راپور کې معلومات وایي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې زیمبابوي ته 3-0 په وړاندې د ورزنی لوبو په سیریز کې ماته ورکړه او دغه سیریز جامې په خپل نوم کړ. په دې اړه به هم معلومات درکول موږ سره پاتې شي. یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو زموږ غاګله ازادي رادیو ناوړی. لکه وړاندې مو چې واوریدل د افغانستان کرکټ بورډ د دې هیواد د کرکټ د تر ټولو ستر لیگ شپږیزه کرکټ لیگ لپاره د لوبغاړو د پیر مراسم تر سره کړل. سکل په دې سیالیو کې اته لوبډلې برخه لري. دا چې کوم مهم لوبغاړي د کوم لوبډلو لوري اخیستل شوی دي په دې اړه مې د ورزشي خبريال او د کرکټ د څارونکو عبدالله صحاک سره خبرې کړې.
د افغانستان کرکټ بورډ چې د شپږیزي په نوم باندې کوم لیگ تر سره کوي دا د 2014 کال نه را پدې خو وزل دغه سیالي تر سره شوې دي چې دغه د ځل به په 2022 کال کې دا تم ځل لپاره یا هم ماتم پړاو تر سره شي چې د دغه سیالیو کې تیر په تیرو پړاوونو کې شپږو لوبډلو ګډون درلود چې دغې له ډلې سپینغر بندامیر امو بوست کابل او د مسینک لوبډلې وي دا ځل د تیر خلاف دو نور لوبډلې چې د پامیر زلمی په نوم او د هندوکش ستوري د لوبډلې په نوم باندې ور اضافه شوي دي او سږ کال به د تیرو پړاوونو په تفاوت سره ترسره شي او تقریبا دا سیالۍ به 19 ورځې دوام وکړي د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې به دا ترسره کیږي دغه سیالۍ د جولای میاشتې یعنې د راتلونکې میاشتې په 15 تاریخ پیلېږي او د اگست د میاشتې په دویمه نیټه به پای ته رسیږي د افغانستان کرکټ بورډ تمشته ده چې هغه وادي چې کړی دي کسام دغه سیالي تجارتی بڼه لري سوداګریزه بڼه لري خو کوم کرایټیریا یا هم کوم معیارونه چې د افغانستان کرکټ بورډ لوري دغه سیالي ته ټاکل شوی دي هله مندیشته چې دغه پلیشي او لوبغاړي او لوبډلې د په پام کې ونیسي او پرانا کې سیالي تر سره شي کومګه د لوبډلو نوملړ ته ګورو بوستم په خپل لوبډله کې خلوب غاړي غوړه کړی دی فضل حق فاروقي افغانستان د ملي لوبډلې او به هم په تجارتي کرکټ کې خنوم عبدالرحمن فاست بولینګ ال راونډر سلمان صافید افغانستان د 19 کلونو د ملي لوبډلې لوبغاړي فرحان زاخیل او همدا ډول نور ضیاء الرحمن اکبر دغه نمونه دي چې دوی سره په لوبډله کې دی او وبکول شي خې سیالي به ننداري ته وړاندې کې کابل بازان چې دغه سیالي د تیر پړاو تل لوبډله ده دوی بیا رحمان الله ګربز او محمد نبی ساخیل عظمت الله مرزه قیس نوین الحق او د کورنی کرکټ نور لوبغاړي او د ملي لوبډلې د پیل لوبغاړي ابراهیم زدران دوی لزان سره لري دا غسدي چې دغه سیالیو تخکلا ورکول شي او د کابل لوبډله به په دغه لوبغاړو پښتون کې خاص سیالي ننداري ته وړاندې کی بلور تک د سپینغر لوبډلې ته وګورو الته بیا عثمان غنی شرف الدین اشرف فرید ملک د کورنی کرکټ نور لوبغاړي لکه باطن شاه بهار علی شنوار شوکت زمان او ګڼ نور لوبغاړي دوی سره په لوبډله کې دي چې نجیب الله زدران یادولې شو چې د سپینغر د لوبډلې لپاره به ښه ثابت شي د امو شارک په لوبډله کې بیا درویش رسولی د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي احسان الله جنت عبدالواسی نوری افسر زازه فاست بولر یوسف زازه همدا ډول وفادار مومن د کورنی کرکټ نور بهترین لوبغاړي بهیر محبوب او جمشید دوی سره په لوبډله کې ګډون لري او دوی به وکول شي چې په خې سیالۍ باندې نندارۍ ته وړاندې کی د بندامیر په لوبډله کې بیا راشد خان چې د ورلد کلاس ورته ویلې شو چې یو نړیوال ستوري دی دوی سره په لوبډله کې شتون لري خال راونډر کریم جنت نجات مسعود په فاست بولینګ کې نور احمد لکنوال افتاب علم او ګڼ نور لوبغاړي دوی سره په لوبډله کې شامل دي چې دوی کولای شي د دوی پښتون کې خې سیالۍ تر سره کړي د مسینک هغه لوبډله چې په دغه سیالیو کې د شپږیزي په تیرو پړاوونو کې 2000 اتلولي تر لاسه کړې ده دوی سره بیا د افغانستان د ملي لوبډلې په خوانې لوبډل مشر اصغر افغان محمد شهزاد د ملي لوبډلې او په داخلي کرکټ کې د 19 کلنو لوبډلې لوبغاړي صدیق قتل ظاهر خان ننګیالی خروټه د ملي لوبډلې البته د 19 کلونو د ملي لوبډلې لوبغاړی ګلبدین نائب د ملي لوبډلې آل راونډر لوبغاړی دوی سره په لوبډله کې شامل دي نور ځوان لوبغاړي هم دوی سره شته ده د کورنی کرکټ بهترین لوبغاړي چې یو به کولای شي خپل لوبډلو لپاره ښه سیالۍ ترسره کړي پامیر زلمی چې د هندوکش تر څنګ نوې لوبډله ده او د شپږیزي د اتم پړاو په سیالیو کې بلوبیږي دوی سره بیا شاپور زادران د ملي لوبډلې کینلاس چټک توپ چون کې اشمت الله شهیدی د ملي لوبډلې د 500 اوریزو لوبډلو لوبډل مشر نورلی زادران سید احمد شیرزاد دولت احمد دولت زادران دا غلوبغاړي دي چې دوی سره په لوبډل کې ګډون لري او دوی به وکول شي دوی پر مټ باندې چې دوی لومړی پړاو د پامیر زمي لوبډلې دوی لپاره به
سیالی نندارې ته وړاندې کی. په ټوله کې د ځوانو لوبغاړو لپاره د کورنی کرکټ لپاره د کورنی کرکټ د لوبغاړو لپاره یو ښه چانس دی چې مخکې راشي په دغه سیالیو کې وځلیږي. د اقتصاد له نظره اقتصادي ګټه هم دوی ته لرلی شي چې کولی شي دغه کمی پیسې یا عاید ترلاسه کوي دوی په خپل کرکټ باندې ولګي او په راتلونکي کې د افغانستان استازولي وکړي. تمه دا ده چې دغه سیالۍ ډېرې ښې ترسره شي او په پای کې ګټونکي افغانستان وي، د افغانستان کرکټ ګټونکي، او کار لوبډله سیالۍ ګټي نو ګټه باید افغانستان ته راوګرځي.
د کرکټ افغان څارونکي عبدالله صحاکو: یو شمیر افغان خزینه ورزشکاران وایي د لسو میاشتو په تیریدو د طالبانو لژمنو سره سره لا هم دوی ته په دې هیواد کې د ورزشي فعالیتونو اجازه نه ورکول کیږي. دوی وایي اوس مهال په پټه په فردي ډول د ناروغۍ په بانه ورزش کوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې اړه خپل لژمن عملي او دوی ته د ورزشي فعالیتونو اجازه ورکړي. خو د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې او ورزش ریاست مسؤلین وایي لا هم وخت شته چې په دې اړه یو خوندي چاپیریال رامنځته شي. په دې اړه نور حال په یو راپور کې: د داسې یو هیواد لپاره د بریا هڅه چې پکې حاکم نظام آن د فوټبال دغه خزینه لوبغاړو ته د ورزش اجازه هم نه ورکوي. خو دوی د خپل هیواد اوسیدونکو ته د ویاړونو د راوړلو په تکل کې دي. د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبغاړو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنېدو پر مهال له دې هیواده تر وتلو وروسته د لومړي ځل لپاره نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د آسترالیا د وکټوریا ایالت د فوټبال په سیمه ییزو سیالیو کې ګډون وکړ. خو دلته په افغانستان کې د لسو میاشتو په تیریدو لا هم میرمنو ته د ورزش اجازه نه ده ورکول شوې. خزینه ورزشکاران وایي که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه په وار وار ژمنې وکړي خو په خبره یې دا ژمنې لا هم ژمنې پاتې دي. دوی وایي د طالبانو حکومت ویل چې د میرمنو د ورزش لپاره د یو خوندي چاپیریال د رامنځته کولو په هڅه کې دي، خو زیاتوي چې لا هم د خزینه ورزشکارانو لپاره د طالبانو په تعریف برابر خوندي چاپیریال نه دی رامنځته شوی. د کابل په ښار کې میشته د پارا اولمپیکي ورزشکار چې نغواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې ټولې خزینه ورزشکارانې د خپل راتلونکي په اړه سختي اندېښمنې دي.
یعنی نگرانی زیاد در مقابل
زموږ د ورزشکارانو اندېښنې بیخي زیاتې دي چې ولې اسلامي امارات زموږ په اړه یو سمه پریکړه نه کوي. دوی غواړي چې افغانستان د پرمختګ پر ځای په شاتګ وکړي. دوی خپلې کړې پریکړې بیرته نه اخلي. واقعیا موږ ډیر خفه یو.
دا وایي د هغه لیوالتیا له مخې چې له ورزش سره لري اوس په شخصي ډول دا کار کوي، او چې کله ترې طالبان پوښتنه وکړي ورته وایي ناروغه ده، ډاکټر ورته د ورزش کولو وایي دي. نوموړي وایي اوس مهال په افغانستان کې پاتې زیات شمیر خزینه ورزشکارانې له دې هیواده د وتلو په هڅه کې دي. حافظه بهمنی چې په افغانستان کې د مویتای ورزش استاد وه او سلګونه شاګردان درلودل د طالبانو له راتګ وروسته یې هیواد پرېښود. نوموړی اوس مهال په اسپانیا کې ژوند کوي. وایي هڅه کوي چې دغلته میشتو افغان نجونو ته چې له ورزش سره مینه لري د روزنې یو مرکز جوړ کړي. اغلی بهمنی له طالبانو غواړي چې باید په کور دننه خزینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه ورکړي.
و ما از حکومت فعلی خواهش میکنم یا تقاضا میکنم
زله حکم نظام هیله کوم دا تری غواړم جدی وایم چې دوی باید پر ښځو لګولي محدودیتونه بیرته واخلي او اجازه ورکړي چې میرمنې ورزش وکړي، زده کړې وکړي او خپل راتلونکی په خپله وټاکي
که به مو اهداف های خود برسند.
خزینه ورزشکاران دغه شان له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې په دې برخه کې پر طالبانو خپل فشارونه زیات کړي تر څو د ښځو حق ورکړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې چې نږدې لس میاشتې ترې تیریږي په کور دننه د ښځو په ورزشي فعالیتونو او له شپږمو ټولګیو پورته په زده کړو بندیزونه لګېدلي. دغه شان طالبانو پر ښځو حجاب جبري کړی او له محرم پرته سفر نشي کولی. که څه هم څو میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست ژمنه کړې وه چې د ښځو د ورزش لپاره خوندي چاپیریال رامنځته کوي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې او بدني روزنې ریاست د نشراتو مسؤول محمد الله احساس ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې یو بیا ورته ژمنه تکراروي، خو وایي لا هم وخت شته چې په دې اړه یو خوندي چاپیریال رامنځته او پریکړه وشي.
د افغانستان د بدني روزنې او ورزش اداره په دې کار کوي تر څو په کور دننه د ښځینه ورزشکارانو د ورزش لپاره خوندي چاپیریال او مناسب یونیفارم برابر کړي. په دې اړه د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه پریکړې او هدایاتو ته انتظار باسو.
که څه هم ښاغلی احساس نه وایي چې د دوی په اصطلاح ښځینه ورزشکارانو ته به کله خوندي چاپیریال رامنځته کیږي، خو له دې وړاندې د طالبانو د المپیک د ملي کمیټې مسؤلینو د ډیر ژر خبره کړې وه، هغه چې لا تر اوسه عملي شوې نه ده. هڅه مو وکړه چې د ښځینه کرکټ د لوبغاړو د برخلیک په اړه د کرکټ بورډ د ویاند فرید هوتک نظر هم ولرو، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې نږدې په هره برخه کې د نجونو لوبډلې موجودې وي، له فوټبال نیولې تر کرکټ او د غشان، د تیکواندو، ځغاستې، بایسکل چلونې، مویتای، جمناستیک، پارا اولمپیک، جوجیستو، بدن جوړونې، ساحلي فوټبال، سنوکر او یو شمیر نورو برخو کې د میرمنو ملي لوبډلې موجودې وي. خو د طالبانو له راتګ وروسته د دوی فعالیتونه په ټپه ودرېدل. ډېرې دوی له افغانستان ووتي او یو شمیر چې په دې هیواد کې پاتې دي هم د شته محدودیتونو له امله لا هم غواړي له دغه هیواده ووځي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورېدلنو اوریدونکو وام اورېدل چې یو شمېر ښځینه افغان ورزشکاران وایي چې د لسو میاشتو په تیرېدو طالبانو لا هم ورته د ورزش اجازه او زمینه نه ده برابره کړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې په وړاندې د یو ورځنیو سیالیو سیریز په خپل نوم کړ. دا د یو ورځنیو سیالیو درې لوبې وې چې افغانستان ملي لوبډلې د صفر په وړاندې زیمبابوې لوبډلې ته پکې ماتې ورکړه. افغان لوبډله به له دې وروسته د دې هیواد له لوبډلې سره څو شلوریزه سیالۍ هم لري. دا چې دغه سیالۍ د افغانستان د لوبډلې لپاره څومره مهمې دي، د تیرو لوبو په بریا سره افغان لوبډلې کوم امتیازونه ترلاسه کړل، د کرکټ څارونکي او د افغان کرکټ بورډ پخوانی کارمند بختیار ساحل په دې اړه نور حال درکوي.
افغان لوبډله اوس د نړیوال جام ته د لارموندنې د سیالیو په جدول کې دویم ځای لري، ټول سل نمرې لري چې دویم مقام خپل کړی، لومړی مقام بنگلاديش سره، دویم افغانستان سره. افغانستان به دغه ډول سیریزونه څلور نور ولوبوي چې هغه کې به آسټرېلیا سره مخ کیږي، پاکستان سره به مخ کیږي، انډیا سره او سریلانکا سره. نو طبیعي خبره ده چې د آسټرېلیا پر وړاندې، انډیا پر وړاندې به لوبې افغانستان ته خورا سختې وي، ډېر آسان لوبې نه دي، خو یو ښه ایکسپیرینس به یې تر نړیوال جام مخکې افغان لوبډلې ته، او ضروري هم ده چې افغان لوبډله له دغسې سترو لوبډلو سره ولوبېږي. که څومره بایلات پکې زیات وي خو هغه لوبېدل ډېر مهم دي. پاکستان او سریلانکا سره افغان لوبډله چانس لري چې دوه یا درې لوبې که پکې وګټي نو هغه ځای به پوخ شي. دا به لومړی ځل وي چې افغان لوبډله له کوالیفایر راوند پرته نړیوال جام ته لاره پیدا کوي. د زیمبابوې پر وړاندې شلوریزې سیالۍ هم ارزښتمن دي. هر نړیوال لوبه چې دا ارزښت لري په نړیوال رینکینګ کې، درجه بندۍ کې ستا حیثیت او مقام معلوموي چې ته څومره مخکې. که څه هم موږ شلوریز نړیوال جام ته لوړاندې کوالیفای کړی ده، خو بیا هم د شلوریزو لوبډلو د یوې ښې لوبډلې او د یو ښه پریکټیس په خاطر موږ ته ضروري ده چې موږ دغه درې شلوریزې لوبې هم وګټو، ځکه زموږ اکثره لوبغاړي نن سبا د شلوریز فارمټ بهترین لوبغاړي دي او په نړیوالو درجه بندۍ په نړیوالو سیالیو کې لوبې کوي. نو شلوریزې سیالۍ هم دومره ارزښتمنې دي. هر نړیواله سیالي چې ده یو ارزښت لري، نو په دې سره به افغان لوبډله یو ښه مقام ولري.
درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیونې د ورزش خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست، روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي، له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي.
ا
هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوي څه زده کړي یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم. یو خوانه ټایم کموالی و، بل خوانه زما تنبلتیا و، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کوې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ځای دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنی نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلې دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه سي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د ژباړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دې نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لشته اسانتیاوو لشته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي په دې کار وکړئ او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي فرصتونه موجود وي استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوې مهارتونه زده کړي په خپل وړتیا او کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یوویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې پر هره برخه کار کوي نی مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل ده چې هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونو فارغېږي نو د دې 40% 30% ایله کار ته جذب شي 80% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي شخصي پوهنتون وایي یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونو کې څه ته باید پام وکړي دا وګوري چې په کوم ځای کې دې له ستونزو سره مخ دی. یعنې که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي. په هماغه ځان پوه کې هره برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کېږي حتی دا خو څه کوي چې د کال څومره نوښتونه رامنځته کېږي. نو په دې اساس باندې بی له اپډیټ کېدو بی له نوي مهارتونو ژوند زده کولو پرته اوسنی ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کاله وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نشي پوره کولی. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظه کورني لحاظه ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 10 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 9 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیا بیاز د کولو د بیا د کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ ډیر مهم باس. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ اشاریه اووه فیصده خلکو پوهنتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پوهنتون لوستی، خو عامه د نړۍ د نفوس په کچه شپږ اشاریه اووه فیصده ده. ولې؟ ډیری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښځبندې جوړ کړی ده، هغه یې له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښځبند نه ده جوړ کړی، دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي، او هغه په هره برخه کې د کار افرینی یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنې ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم دوه درې ډوله عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده، او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پوهنتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنی هر پوهنتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه شې ترکولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پوهنتون زده کړو ته، سند ته، اول نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري.